په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته زه فریبا ظاهر بیا هم هرکلی وایم. په تخنیکی چارو کې شفیق عیار سره دی. د دې خبرونې په سر کې اوري چې په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند رسما پرانستل شو. دغه بند ولسمشر محمد اشرف غنی پرانستی دی او په ترڅ کې وینا هم کړې ده. په همدې خبرونه کې اوریدل سي نور راپورونه هم لرو. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو اسد لالو دین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر وایي د دې هواد او ببا نور چاته وړیانه ورکوي. د ملي امنیت صلاحکار وایي د طالبانو د سولې مرکچان پاکستان ته د سفر پر مهال د ځانمرګو د روزنې مرکزونو ته تللي. او میانمار کې سلګونه نیول شوی اعتراض کوونکي نن خوشې شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نور گاونډي هیواد ایران ته وړیا وبنه ورکوي او په خبره یې د تیلو یا نورو توکو په بدل کې پرې پلوري. خاغلی غنی دا سرګندونې نن نیمروز ولایت کې د کمال خان بند له پرانستلو وروسته یو ولسی غونډه کې وکړې. نوموړي وویل اوس تر پخوا د اوبو مدیریت ته ښه زمینه برابره شوې ده.
اوس اعتماد د دې پیدا شوی چې ان شاء الله تعالی د افغانستان ټول اوبو به مهارس او خاصتا د ملي شورا نه مګوښتنه داده چې سکل زکات کال نامعلوم ده لارا کې چې د افغانستان اوبو مدیریت او په ټینګه مدیریت.
کمال خان بند د نیمروز په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی چې له مرکز زرنج څخه شاوخوا 6 کیلومتره واټن لري. دا بند د 250 میلیون مکعب متر اوبو د زیرمه کولو او د 1,400 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري او ترڅنګ 9 میگاواټ برېښنا تولیدولی شي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار وایي د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو پاکستان کې د خپل وسلوالو د ځانمرګو بریدونو مرکزونه له نږدې کتلې دي. حمدالله محب دا خبرې تیره شپه په واشنگتن کې هارسن انسټیټیوټ سره د بحث پر مهال وکړې. د ښاغلي محب په وینا طالبانو د ملګرو ملتونو له هغې امتیاز نه واړه ګټه پورته کړې چې د دوی پر یو شمېر غړو یې په استثنایي ډول د سفر بندیزونه لرې کړي دي. محب ویلي دوی دا غوراوی له ځان سره لري چې له ملګرو ملتونو د دغه ډول سفرونو د بندولو غوښتنه وکړي. طالبانو تر اوسه پاکستان کې د ځانمرګو د روزنې مرکزونو ته د قطر پلاوی د سفر په اړه څه نه دی ویلي. خوشاو خو درې میاشتې وړاندې پاکستان ته د طالبانو د سفر پر مهال د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر هلته له طالبانو سره کتلي وو او ویډیوګانې یې هم رسنیو ته راوتلې دي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ویلي د افغانستان موضوع باید د خبرو له لارې هواره شي نه د فشارونو. د افغانستان دفاع وزارت په شمالي ولایتونو فاریاب او بلخ کې طالبانو ته د درنې مرګ جوبلې اړولو ادعا کوي. د وزارت مطبوعاتي دفتر نن په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې دواړو ولایتونو کې د دوی ځواکونو هدفمن هوایي ګزارونه کړي چې پایله کې 50 وسلوال مخالفان وژل شوي او شپږ ویشت نور ټپیان دي. وزارت ویلي د فاریاب په قیصار او خواجه سبسپوش ولسوالیو کې د طالبانو غونډې په نښه کړي چې څلور درستنه یې وژلي او څوارلس نور یې ټپیان کړي دي او دغه راز د بلخ په چهار بولک دولت آباد او بلخ ولسوالیو کې هم د دوی په وینا امنیتي ځواکونه عملیات کړي چې پر مهال شپاړس طالبان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. افغان حکومت او وسلوال مخالفان یې کله ناکله یو بل ته د دغه سې درنې مرګ ژوبلې ادعا کوي خو خپلواکې سرچینې بیا د مرګ ژوبلې شمېر نه تاییدوي. بلخ او فاریاب کې د عملیاتو په اړه تر اوسه طالبانو هم څه نه دي ویلي. په برما کې نن سلګونه هغه زندانیان خوشې شول چې دغلته د پوځي کودتا ضد مظاهرو پر مهال نیول شوي وو. محلي رسنیو او عیني شاهدانو ویلي دا کسان په رنګون سیمه کې له انسن زندانه آزاد شول او په څو بسونو کې ولېږدول شول. تر اوسه د میانمار یا پخوانی برما چارواکو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د آسیا دغه جنوب ختیځ هیواد د تیرې فبروري میاشتې له کودتا وروسته هره ورځ د اعتراضونو شاهد دی. د کودتا پر مهال د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی زنداني شوه او د دغه هیواد چارې پاوز په خپل کنټرول کې واخیستې. د کودتا له پایله اعتراضونو کې تر اوسه نږدې 2000 کسان زنداني شوي او نږدې 2500 وژل شوي دي. اروپایي ټولنه بنن دا پریکړه وکړي چې له کومو هیوادونو څه اندازه د کورونا ضد واکسین واخیستل شي. ټاکل شوی دغه ټولنه بریتانیا او یو شمیر نورو هیوادونو ته د کورونا واکسین په صادرولو هم بندیزونه ولګوي. بریتانیا تر ډیره له اروپایي ټولنې د کورونا واکسین وارد کړی، خو په تیره فبروري او دغه راز مارچ میاشتو کې یې اروپا ته له خپل اړخه واکسین نه دی صادر کړی. اروپا داسې مهال دا پریکړه کوي چې دغلته په ډیرو هیوادونو کې د کورونا واکسین ټکنۍ مخته روان دی او هیوادونه د همدې ویروس له درېیمې څپې سره لاس او ګریوان دي. تر اوسه اروپایي ټولنې د نړۍ 150 هیوادونو ته 240 میلیونه دوزه واکسین صادر کړی دی. خپله د اروپا دننه هیوادونو کې بیا 10 میلیونه دوزه کورونا ضد واکسین صادر شوی. او په بریتانیا کې پروند نقاشه یو تابلو په 14.8 میلیون پاوند او پلورل شو. دغه هنري اثر چې تر اوسه د نقاش هویت څرګند شوی نه دی، د لوبي بدلوونکي یا گیم چینجر نومیږي. دغه تابلو د لومړي ځل لپاره تیر کال په بریتانیا کې د ورختون پر دیوال ولیدل شو. ویل کېږي دا د هغو روغتیایي کارکوونکو د ستاینې په هدف جوړه شوې چې له کووید 19 ناروغۍ سره په مبارزې بوخت دي. په بریتانیا کې د کریسټي لیلام یو چارواکي چې دا تابلو یې خرڅه کړې ویلي، پیسې به یې د کورونا ضد لارو چارو باندې ولګول شي.
خبرونه مولا زده راډیو اوریدل. افغان ولسمشر نن رسمن په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانست.
اوس اله د ټول ته ثابت سوي د افغانستان دولت او د افغانستان ولس نه یوازې طرح لري، اراده د تطبیق لري.
د بهمواری چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیر یو کال کې نږدې 10,000 کسان په نری رنځ ناروغي دخته کې دوله کبله مړه سوي دي.
حتی مداده چې موجوده منابع او د مؤثر شفاف او هدفمند استفادې په ترڅ کې وښو کوله چې نری رنځ ناروغانو د پاره د درملنې امکانات پراخ.
کورونا وبا د اروپای ټولنې پر زړه وارداتي او صادراتي سیستم اغیز کړی دی. یو دغرس په دوه مهمه نیمای کې اونیز پروګرام هم لرو، د بشري او اساسي حقوقو پروګرام د شاورې دوته په لاندې تر کوم. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته چې نن د افغانستان د ولسمشر لوري په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانستل سو. کمال خان بند د نیمروز په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د دغه ولایت مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځ برخه کې د 95 کیلومتر په اندازه وټن کې پروت دی. د دې راپور جزئیات په زماله همکار څخه وورو.
د افغانستان د کمال خان بند پرانسته. دغه بند چې د 250 میلیون مکعب متر او بو د زیرمه کولو او د 1,400,000 هکتار ځمکې د خړوبولو ورتیا لري او دغه شان 9 میگا واټ برښنا تولیدولای شي. نن چهارشنبه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري د ګنشمیر حکومتي چارواکو په حضور کې په نیمروز ولایت کې د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل سو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه مراسمو په ترڅ کې وویل چې یاد بند افغانستان لپاره حیاتي دی او په دې سره به نیمروز له سره ورغول سي.
ویل لرم چې د افغانانو د پیړیو هیله نن په سترګو ګورو. آب به مؤثرترین شیوه باید مدیریت کنیم. حدیث هم تکل سب نن موږ اوبو ضایع کوو. د اوبو مؤثریت باید لس چنده تر شل چنده ډیرتر سي. د اوبو مدیریت منځته راوړي، اوبه هم 15 چنده لس چنده ډیرتر کیږي.
شاغلی غنی وویل د جربه د کمال خان بند تر څنګ یو کرنیز او د اوبو څیړنیز مرکز پرانستل سي تر څو په خبرۍ د کمال خان بند او دغه بند ته د نورو سندونو بهیدونکو اوبو په سمه توګه مدیریت سي. افغان جمهور رئیس په داسې حال کې کمال خان بند پرانسته چې دا مهال په افغانستان کې د اوبو د مدیریت ونې روانه ده. شاغلی غنی ټینګار وکړ چې د ټول هیواد د خلکو لپاره باید د بندونو د ساتنې او دفاع په برخه کې عامه پوهاوی ورکړل سي.
ما باید کمال خانه بایست مردم که چشم خود مدیریت کنیم.
موږ باید د کمال خان بند د خپل سترګې د غاټکی یا مردمک په توګه مدیریت کړو. د افغانستان او نیمروز ټول خلک باید یو ټولنیز پیمان تراولو چې دغه بندونو خوندیتوب او دفاع خلک وکړي.
جمهور رئیس په دغو مراسمو کې پر طالبانو غږ وکړ چې د دغه شان سترو او ملي پروژو په اړه فکر وکړي او په خبره یې عامه تاسیسات دې له منځه نه وړي. خو طالبان وایي چې دوی هم د دغه پروژې له پرانیستې ملاتړ کوي. د دغې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې د دغه بند ساتنې په برخه کې څارنې کړې دي. کمال خان بند نیمروز په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د 95 کیلومتری په اندازه واټن کې پرته ده. د کمال خان بند کار په 1935 کال کې پیل شوی و، خو د داود خان د حکومت له نسکورېدو او کورنیو جګړو وروسته ودرېد. تر څو کلونو ځنډ وروسته په 1991 کال کې د بیا رغونې چارې بیا پیل شوې چې په دریو مرحلو کې بشپړې سوې. د اوبو د تنظیم اداره چارواکو ازادي راډیو ته ویلي کمال خان بند افغانستان د حکومت لخوا د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په ارزښت افغانستان دولت له پراختیايي بودیجې په لګښت جوړ سوی. کمال خان بند 14 متره لوړوالی لري. د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ سوی چې د افغانستان له غرونو سرچینه اخلي. دا د سند وبو د امو سند ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ سند دی. په نیمروز کې د کمال خان بند په هرات کې د سلما او په فراه کې د بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لوی بندونه دي چې د ایران په گاوند کې پراته دي. خو په افغانستان کې د بندونو جوړول د ایرانی چارواکو لپاره حساسیت پارونکي دي. دا اوبو د مدیریت ملي اداره مشر خان محمد تکل وایي چې دا هیواد د اکثرو سترو بندونو د بیا رغونې چارې د بشپړې دوپه حال کې دي او ډیر ژر به له دې شمېر څو بندونه پرانستل سي او ګټې اخیستنې ته به وسپارل سي. د دغه بند په جوړولو کې د پیسو د لګولو تر څنګ ځاني قربانۍ هم ورکړل سوې دي. د ساتنې په ترڅ کې یو شمېر سرتیري وژل سوي او یو شمېر ټپیان سوي دي. هڅه مو وکړه د دغه بند د کار له پیل بیا تر پرانستې د وژل سوو او پیسو امنیتی ځواکونو کار شمیره له کورنیو چارو وزارت واخلو، خو د دغه وزارت ویان په دې اړه زموږ پښتنو ته ځوابونه وایو. خو د جمهور رئیس فرنګي سلاکار شاه حسین مرتضوی نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په دې ترڅ کې نه ډیر کسان وژل سوي او ټپیان سوي دي، خو دا چې څو وژل سوي او څو ټپیان دي په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي.
دوستانو و موردل چې افغان ولس مشر نن رسما د افغانستان په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانست. په دې مراسمو کې ښاغلی غنی بیلابیلې څرګندونې هم کړې دي. خو یو بیا ورزو په یوې مرکې کې مې د جرمني په بون ښار کې د پراختیا تحقیقاتو د مرکز ستر محقق ډاکټر فضل الله اختر څخه د همدې بند اهمیت په اړه پوښتنه کړې ده. ل د پیو ورو
افغانستان یو زراعتي هیواد دی. تر ډیره پورې زمونږ یو غټه فیصدي زراعت چې دی زراعت باندې مشغول دي او زمونږ د اقتصاد یو غټه منبع ده. زمونږ صادراتو یو غټه برخه زراعت کوي. نو که چېرته 15,000 هکتار ځمکه د اوبو لاندې راشي نو د افغانستان صادراتي توکي هم زیاتې دی چې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې زمونږ سره کومک کوي. او په عمومي توګه د افغانستان د خانه طبقه چې ده هغه لاسراوند لرلای شي هم د اقتصادي نگانه هم د ایکولوژیکي او نورو برخو کې هم.
بله ډاکټر صاحب، د افغانستان نور بندونه هم لري چې یغي هم کولای شي چې د افغانستان په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. ولی کمال خان ولی دغه بند تر ټولو تر نورو بندونو لومړیتوب ورکړل سوچ ورغول سي؟
یو خو دغه پوتنشل په نور منطقو کې شاید کم وي. مثلا کته مشرقي وګوري شاید البته برقی پیداوار منگول لرلی شو کونړ کې مثلا، خو شاید دوه نظمه کم منگل ثنل لرل چې او خړو بولې شه. د دې بن اهمیت پدې کې د افهم زمانہ ام برق تولیدي او ډیر غټ مقدار غټه ساحه د زمکه هم د بولاندې راوستل شي. او بل خبره دا چې د دې هغه سټوریج کیپاسټي یا ذخیره اندازه چې دا غم ډیر زیات نور او نسبت باندې. بل خبره دا چې دا یو ګریو چې دیم به تبي تور وګوره به یې هغه ته بند جوړتل شو. نو یو اهمیت د دې نه موږ کیږي چې شاید نور په اندازه په دې باندې مصرف کم راتلو. شاید دا جواب د وګړو اداره خو زما فکر باندې شاید مصرف په نور په اندازه کم راتلو او ډیر ځمکه د وګولان دی راتله له سره د برق پیداوار هم شاید یو وجه دغه وي چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې اول قدم واخیستو چې کمال خان بند جوړ کړي.
ورمستاس نه پښتنه وکم چې په افغانستان کې د بندونو جوړېدو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه څه دي؟
افغانستان د سیو هوا د چې په عموم کې په 15 ورځو تقسیم دي څلو ورځې چې دي هغه گاونډي مملکتونو شریک دي مثلا د غي وب تولیدي په افغانستان کې خو گاونډي ملکونو ته دي یو او د داسې د چې هغه شمال از چې غي وب داخل په افغانستان کې ختميږي نو یو د کلیدي عملونو د مشکلات او عمل چې په افغانستان کې هغه دي وب چې کې دا گاونډي هوادو تبيږي اغه امنیتی مشکل لته چاديږي که تاسو ګورئ د غلطه حتی د کلچ کمال خان خبرې کېدلې کلچ د بخش آباد خبرې کړي کلچ کجکی اوازه غړا شله نو حتی د ایران د جمهور ام خپل بیانونه ورته و تر خارجي خبرونه ورکړه تقریبا هر هفته د پارلمان کې هم پرې باندې باس کیږي هم دغه شان پاکستان سره په گاوند کې دغه شان د آسیای میانه سرچ کې موږ شراکت لرو د وبو برخه کې اکثره سره هدي منطقې کې زموږ مشکلات ډېر دي او دغه یو وجه دغه وبو دي چې د گاونډیان ته بېږي نو که چاته باندې جوړ شي دا وبو داخل کې ساريږي او داخل کې باید به مصرف کیږي او هغه ملک گاونډي وادون ته دغه کوم مقدار چې مثلا تللو هغه کمیږي د تبن ځکه باید موږ خپل ضرورت پوره کړو د ملک او ملت په حساب باندې نو اصلي لامل د دغه اشیانو چې د بندونو په توګه دوه کې یو هغه دی امنیت د خپل سکیورټی دا په دویم برخه کې چې دی موږ په دې برخه کې چړنو ته تشریع زیات سره ته ضرورت لرو چې دغه تخمین وکړو اکثره مطالعات چې دی هغه سابق شوی دی شاید او شاید اوس لپاره لري ځړی نو باید پرې وخت کې نوې تحقیقات وشي او بل درې مغه چیلنج چې ده په دې برخه کې هغه د بودیجی پیدا کول دي لپاره چې سرحدي وبو کې بین المللي اصول دا وایي چې نه نړیوال بانک نه آسیا پراختیایي بانک نه کوم بل بانک کولې شي په دغه کې انویسټمنټ وکړي یا په هغه کې مصرف وکړي چې سرحدي مشکلات جوړيږي او د ملل متحد عضویت لرلو په خاطر د مملکتونو بیا کولې شي دغه مربوطه بانک یا هغه کومه کننده خلاف شکایت وکړي نو دغه درې غټ لاملونه چې افغانستان کې د بندون جوړېدو کې یو چالش په هیڅ باندې مخترات لري چې راځي نورمالن روان دي
د جرمنی په بون شار کې د پراختیا تحقیقاتو د مرکز ستر محقق ډاکټر فضل الله اخترو
ازادي رادیو لوونه ترو
زموږ غلزادي رادیو نوري دوستانو مخ کې په خبرونه کې مو د کمال خان بند پرانستو په اړه واوري د خبره د افغانستان د اوبو ده اوس به ورسو د کونړ ولایت چیري چې وسیدون کې وایي پیړی وسوي چې د کونړ د سیند څخه ګټه نه اخستل سوی د دې خبره چې په ځلونو د حکومتونو لخوا ژمنې سوي دي چې په سیند به برښنا کوټونه جوړیږي او هم به د ځمکو د خړوبولو لپاره ویلې ستل کېږي خو د ژمنې نه دی عمل سوی په دې اړه زمادہ همکار پر راپور کړو
د 35 کلن نیاز محمد وای عمرې په همدی ارمان کې تیر شو چې حکومت با د کونړ پر سین د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي
کونړ سین ډیر اوبو لري او تر اوسه پورې د دې کونړ کې ته هیڅ استفاده ونه شو د 35 کال کې یو منطق هم په اوی نه شو چې پروبه شو خلکو د دې ګټه ورسېږي ټول حکومتونه اوس بر حال حکومت د دې لپاره یو خپ بندوبست وکړي چې د ایمونه به جوړ کړي زمکه په خړوبي کې نو دا د ټول افغانستان لپاره به
د دوی په خبره چې ل سین دی اوازي ولسونو په خپل لاسونو ویلي بيستلي او یو څه زمکه پر خړوب کړی دی کونړیان وای په تیرو حکومتي مشرانو کې یوازې سردار محمد داوود خان لسیندونو د ګټه غستن لپاره مټې را بډوهلې وي خو هغه هم چا د وطن آبادی تفرین خود نو زکه او به بی مدیریت او شارزم کې بی اوبو پاتې شوی حاجی غلام الله وقار وای
او به بی مدیریت پاتې شوی د داوود خان په وخت کې پلانونه جوړ شوی چې دغه د کونړ سین به مهاري کیدل ته به ساګي په ساحه کې دلته سور تاق په ساحه کې به داسې لوی بندونه جوړیږي چې یوازې کونړ نه بلکې نړۍ ته به موږ داغه نه دغه ساید راو
په کونړ کې د اوبو د تنظیم چارو مسولین وای د کونړ په سین کې په عظمی کچه په یو ثانیه کې 1000 متر مکعب او په اصغری ډول 250 متر مکعب اوبو بهيږي چې د دوی په خبره تر اوسه یې لس تر پنځه سلنې پورې د کونړ په کرنه کې لګېدلې او نورې ټولې ننګرهار او له هغه ځایه په وړیا توګه پاکستان ته ځي. د اوبو او برېښنا چارو کارپوهان وایي که د کونړ له سیند د برېښنا بندونو او د ځمکو خړوبولو په برخه کې ګټه واخیستل شي، نو ورسره به په افغانستان کې د پرمختګ او په ځان د بسیا کېدو انقلاب راشي. انجینر محمد ابراهیم:
کو افغان دولت د کونړ په سیند باندې برېښنا کوټونه جوړ کړي او دښتو ته نهرونه او د اوبو ویلې تیرې کړي، نو دې سره به په ګران هیواد کې صنعتي او زراعتي انقلاب راشي، خلک به کارخانې جوړې کړي، باغونه به جوړ کړي، او زموږ ګران هیواد به د غلي، د سبزیجاتو او د میوجاتو په برخه کې په خپلو خپو ودرېږي.
د افغان حکومت مشران بیا وایي چې د اوبو مدیریت او ترې ګټه اخیستنه یې لومړیتوب دی، او د همدې لپاره یې د وري څلورمه نیټه د اوبو د مدیریت په نوم نومولې ده. د دوی په خبره چې د اوبو د مدیریت د پلان سره سمې په یو شمیر بندونو کار پیل کړی چې له ډلې د کمال خان بند چارې بشپړې شوې دي. د کونړ والي محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل د کونړ پر سیند کانالونو او څلورو وړو برېښنا کوټونو جوړولو پلان لري.
هغه ساحو کې چې هغه للمي ځمکې لري د هغې لپاره تې کانالونه پورته شي او هغه اوي ځمکې شي، په پلان کې لرو چې یو څلور واړه بندونه جوړ کړو چې هغه برق تولید کړي، چې د پیچ په سیند باندې همدارنګه په شیل کې په اسمار کې او نور هم بعضې ساحې موږ لرو چې دوه میګاواټ او یا له دې نه پورته برق تولیدولی شي.
کونړیان نه یوازې دا چې د چارواکو په خبرو او ژمنو بې باوره دي، ترې دا ګیله هم کوي چې جاپانی ډاکټر ناکامورا چې د ننګرهار سپیرو دښتو خړوبول لپاره مټي رابډ وهلې وي، د هغه ساتنه هم ونه کړه. په رڼا ورځ په ډک بازار او د والي د دفتر په څو مترې کې په ډزو ووژل شو، او تر اوسه حکومت د قاتلینو په نیولو او سزا ورکولو کې پاتې راغلی دی. که څه هم چې تیر کال د ننګرهار چارواکو ادعا وکړه چې د ډاکټر ناکامورا کوم قاتل نیولی دی، خو رسنیو او خلکو ته نه خودلو سره د حکومت په یاد ایدا هم ولسونه شکمن کړی دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ خلاص د رادیو ریډیو سره اوس به په دې برخه کې د روغتیا په اړه یو راپور درته خبر کو. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیر یو کال کې نږدې 10000 کسان په نری رنس ناروغي د اخته کېدو له کبله مړ شوي دي. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح نن له نری رنس سره د مبارزې د نړیوال ورځ په مناسبت په غونډه کې وویل چې له دې ناروغي سره د مبارزې په برخه کې جدي هڅه روانه ده. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د عام روغتیا له وزارت سره د نری رنس ناروغي د کنټرول او درملنې په برخه کې هم کاری کوي. په دې اړه نور جزئیات پر راپور کوي.
په افغانستان کې لا هم په نری رنس د ناروغۍ د اخته کېدو او له عملې د مړینې کچه لوړه ده. د دې وزارت سرپرست وحید مجروی چې په تیر یو کال کې 9800 کسان پر دې ناروغۍ د اخته کېدو له عمله په افغانستان کې مړه شوي دي. خاغلی مجرو د چهارشنبه پر ورځ د نری رنس ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې د نړیوال ورځ په مناسبت غونډه کې وویل چې د دې ناروغۍ د کنټرول او پرې د اخته کسانو د درملنې لپاره هڅې روانې دي.
هڅه مو دا ده چې د موجوده منابعو د مؤثر، شفاف او هدفمند استفادې په ترڅ کې وشو کولای چې نری رنس ناروغانو لپاره د درملنې امکانات د هیواد په کچه، مخصوصا محروم ولایاتو او ولسوالیو په کچه پراخ، او د غیر ترڅنګ عامه پوهاوی په برخه کې موثر کارونه وسی.
د خاغلی مجرو په خبره په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نری رنس شپږ څلوېښت زره پېښې ثبت شوي، او دا د په خبره یوه جدي موضوع ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د نری رنس د ناروغۍ د کنټرول او په دې ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې په برخه کې مختلف هیوادونه او اورګانونه مرسته کوي، او په کابل کې د امریکا سفارت تازه د 15 کلونو لپاره له دې پروګرام سره د مرستې ژمنه کړې. په دې غونډه کې په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن وویل چې دوی د روغتیا په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. په عین حال کې په افغانستان کې د نړیوال روغتیایي سازمان WHO استازي محمد اختر ویلي چې د نریرنز ناروغي پر وړاندې اقدامات باید لا جدي شي.
په ولایتونو کې د یو شان لاسرسی او روغتیایي مراقبتونو په اړه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره لازمه ده چې ډیر کار وکړو. اړتیا ده چې همدا اوس پانګونه وکړو، همدا اوس اقدام وکړو او روغتیایي سیستم ښه کړو، ځکه چې تیر کال د کورونا وبا له کبله ګډوډ شو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نریرنز د کنټرول د ملي ادارې سرپرست نوراقا زاهد ویلي چې په دې هیواد کې پر نریرنز د اخته کسانو 40% ماشومان او د پاتې 80% ډېرې برخې ښځې جوړوي. خدای وایي چې اوسمهال 80% پرمختللي دستګاوي د هیواد ته راوړل شوي چې په 2 ساعتونو کې د دې ناروغۍ د تشخیص وړتیا لري او په ټولو ولایتونو کې د نریرنز د درملنې امکانات موجود دي.
دوستانو د همدې نری رنز پر وړاندې د مبارزې د نړیوال ورځې په پلمه غواړو چې یو تفصیلي راپور هم د نن ورځې په همدې خبرونه کې درته وړاندې کړو. البته د خبرونې په دوهمه برخه کې به وړاندې کړي چې په تیره یوه پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا سکتور ته پکې کتنه شوې ده، خو مخکې تر دې چې هغه برخه ته ورسې یو نړیوال راپور درته خبروم. کورونا وبا د اروپای ټولنې پر وارداتي او صادراتي سیستم اغیز کړی دی. تمه ده چې نن د 28 غړو هیوادونو دا ټول نخ خپل پریکړې اعلان کړي چې کوم هیوادونو ته به د کورونا ضد واکسین نه لیږي او کوم هیوادو به څومره واکسین واردوي. احمد شیبر تفصیل راکوي.
اروپای ټولنه تمه لري چې بریتانیا او نورو هیوادو ته د کووېډ-19 ناروغي د واکسین د صادراتو د مخنیوي لپاره نوي اصول وضع کړي. اروپای ټولنه په داسې وخت کې دې ته مخه کوي چې د واکسین چارې په دې ټولنه کې ورو مخته ځي او د کورونا درېمې څپې د هیوادو ته مخه کړې ده. د لایحه به د یوې مسودې په شکل نن اعلان شي. په دې کې بریتانیا او نور هغه هیوادونه چې واکسین تولیدوي په نقشه شوې دي چې همدومره واکسین د اروپای ټولنې ترلاسه کولی شي چې څومره دغه هیوادونه اروپای ټولنې ته واکسین صادروي. دا مقررات داسې نه دي چې اروپای ټولنه صادرات منع کوي، خو د دې لمخې حکومتونو ته واک ورکول کیږي چې دا صادرات محدود کړي یا لاس پرې ونیسي. په دې مسوده کې د ټولو هغو هیوادونو نمونه شته چې په اروپای ټولنه کې نه دي یا د اروپای ټولنې هیوادو ته نشتی پراته دي او په خوا د اروپای ټولنې د صادراتو بندیزونه پرې نه ولګېدلې. د اروپای ټولنې د کورونا ضد واکسین کمپاین لزنډ او خند سره مخامخ شوې ده چې په پراخه کچه دا مسله د سیاسي لنجې لامل شوې ده. اروپای ټولنه 22 میلیونه ډوزه واکسین تر 150 هیوادو ته صادروي او د اروپای ټولنې د 28 هیوادو ترمنځ 80 میلیونه ډوزه صادرې شي. بریتانیا تر ټولو ډیر واکسین له اروپای ټولنې ترلاسه کوي، خو د فبروري او مارچ په میاشتو کې د اروپای ټولنې هیوادو ته واکسین نه دی صادر کړی. د نوي اصولو لمخې به اروپای ټولنه د هغو کمپنیو د صادراتو مخه هم ونیسي چې له تړون سره سمې خپل درې میاشتنۍ ژمنه نوي پر ځای کړي. دغه اقدام به استرازنیکا او جانسن اند جانسن کمپنۍ اخیستمنې کړي چې د واکسین د صادراتو په برخه کې د ځنډ خبر ورکړی دی. مثلا استرازنیکا د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې د 100 میلیونه ډوزه واکسینونو ژمنه کړې وه چې څلورمه برخه یې هم نه دي استولي. همداراز به په اروپا کې دننه د واکسین جوړولو ټولې کمپنۍ اخیستمنې شي. مدرنا او فایزر بیونتیک هم اروپا ته د واکسین په چمتو کولو کې ځنډ کړی دی. البته تمه ده چې د کال د لومړیو 3 میاشتو لښمنې سره سم به دا کمپنۍ خپله برخه واکسین چمتو کړي، خو اروپایي ټولنه د کال په اوږدو کې ځنډ او خند نه مني.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو سم ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلینا ګلدین تای سره په تماس کې مرمه زموږ د تاسو وختونه په سیاحت د دې په افغانستان کې د انټرنیټ به ډیر زیاتې دومره لوړې دي کنه چې د دې دوه طاقت ته هیڅوک نه ستنګیزلی. څومره ملکونه چې زموږ سره ګواندي دي او غیر ګواندي دي تلرې دي او کنه دي هلته انټرنیټونه چې کنه دي په کارمو پیسو باندې ډیر انټرنیټ ورکوي. دا ورځ دې په کار کوي خو بدبختانه متاسفانه چې په افغانستان کې سخت پکې مو چې انټرنیټ بل انټرنیټ د سم کار نه کوي. دا سترګې مو ته لګي او دا سترګې مو ته درد ښکارم سم نه کوي او چې کار بیا به دې دې موري وګوره دې دې نه وګوره چې کوم انټرنیټ کار کوي ادا دې چې بدای مو تاسو مونږ نه وښه زموږ د پیغام نشته.
زه احمد لهلمی د بادغیس ولایت د بلمرغاب ولسوالۍ نه زموږ نظر دا دی چې د روسیې یعنی د مسکو غونډه شنه تایید دفتر اوړي او سوله راوړي افغانستان ته. تر هغه هم پوهېږم چې افغانستان ته سوله راولي او د افغانستان کامیابي د خیر او برکت او د خلکو د ارامۍ سبب کېږي. موږ هرکلی کوو خدای دې وکړي چې افغانستان کې سوله راشي او کوم مسلمان فکر کړی چې په افغانستان ارام افغانستان کې ژوند وکړي. السلام علیکم.
دوستان و ستاسی پیغمونو چې ازادي رادیو ته مو راستولی و په دې سره ورسېدو د خپرونې نیمه برخې ته. په کابل کې څلور نیمې بجې دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچې کې له اسدالله لودین څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نور ګاونډي هیواد ایران ته وړیا اوبه نه ورکوي او په خبره یې د تیلو یا نورو توکو په بدل کې یې پرې پلوري. خاغلی غنی دا څرګندونې نن نیمروز ولایت کې د کمال خان بند له پرانستلو وروسته یوه ولسی غونډه کې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو پاکستان کې د خپلو وسلوالو د ځانمرګو بریدونو مرکزونه له نږدې کتلي دي. حمدالله محب دا خبرې تېره شپه په واشنگټن کې هرسن انسټیټیوټ سره د بحث پر مهال وکړې. د خاغلی محب په وینا طالبانو د ملګرو ملتونو له هغې امتیاز ناوړه ګټه پورته کړې چې د دوی پر یو شمېر غړو یې په استثنایي ډول د سفر بندیزونه لرې کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت په شمالي ولایتونو فاریاب او بلخ کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د وزارت مطبوعاتي دفتر نن په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې دواړو ولایتونو کې د دوی ځواکونو هدفمن هوایي ګزارونه کړي چې پایله کې 50 وسلوال مخالفان وژل شوي او شپږ ویشت نور ټپیان دي. په برما کې نن سلګونه هغه زندانیان خوشې شول چې دغلته د پوځي کودتا ضد مظاهرو پر مهال نیول شوي وو. اروپایي ټولنه به نن دا پریکړه وکړي چې له کومو هیوادونو څه اندازه د کورونا ضد واکسین واخیستل شي. ټاکل شوې دغه ټولنه بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته د کورونا واکسین په صادرولو هم بندیزونه ولګوي. او په بریتانیا کې پرون د نقاشۍ یو تابلو په 14.8 میلیون پاونډه وپلورل شوه.
اسدالله‌الدین څخه مننه. اوس به زما له بلې همکارۍ څخه د افغانستان سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د غور والیبال سیالیو په لړ کې نن کاسی او المار لوبډلې سره مخ شوې. د غور د بدني روزنې او ورزش رئیس امیر محمد غوري نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ د کمال خان بند د پرانیستي او د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په موخه ترسره کیږي. خاغلی غوري وایي لوبه درې د دوه په وړاندې کاسی لوبډلې په ګټه پای ته ورسیده. تیره ورځ بیا شاهین او دولتيار لوبډلې سره مخ شوې. دغه سیالۍ درې ورځې د مخه پیل شوې چې لس ورځې د وام مکړي. په کابل کې نن د تکواندو د دریمې درجې لوبسارانو ته روزنیز ټولګي پرانستل شو. افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر نن ازادي رادیو ته ویل چې د لوبسارانو لپاره د روزنیز ټولګي د دریو اونیو په موخه جوړ شوی چې 15 تنو پکې ګډون کړي. دغه روزنیز ټولګي د جوړولو هدف د افغانستان د تکواندو سیالیو لپاره د غوره داورانو ټاکل پګوته شوی. د نوموړي په وینا د دې ټولګي په پای کې یو شمېر په یار برابر دوران مرکز کابل او ولایتونو ته هم ورپیژندل کیږي. او هندستان په لومړی ورځنۍ لوبه کې انګلستان ته ماتې ورکړه. د انګلستان او هندستان ترمنځ لومړی ورځنۍ لوبه تیر ورځ نه وخته د هندستان په پونا کې ترسره شوه. انګلستان د ټاس په ګټلو سره توپ اچونه وکړه. د دې لوبډلې په 50 اورونو کې د 50 لوبغاړو په سوځیدو سره 311 منډې وکړې او انګلند ته 311 منډې هدف ورکړ. د لوبي غوړ لوبغړی شکردون و پیژندل شو. نو موري په 116 توپونو د 12 او 114 په مرسته 98 منډې وکړي. دوړ لوبډلې دریمه یو رسنۍ لوبه درتلونکې جمعې په ورځ پیلوي.
دوستانو سپورتي خبرونه خو مهم واوریدل او مننه کوم چې تر دې مهاله موږ خبرونه را سره واوریدل کچيري مو خبرونه نه تعقیب کړنو کولای شي چې د ازادي رادیو ویب سټ او لارسې موږ دغه خبرونو تفصیل راپورونه او نور تحلیلونه مرکه هم په لیکل باندې او هم په ژغیز ډول د رادیو خبرونه اوریدل شي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې ونیس پروګرام مو اساسي او بشري حقوقو پروګرام دی د په ورستي برخه کې ووري خو تر هغه د مخاله څنګه چې مخکې مجمنه وکړه د روغتیا پر سکتور باندې تم کې جو پدې برخه کې موږ په تیرې وی پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا پر سکتور باندې یو کتنه کړې او تفصیلي راپور زموږ هم کارشم تو کړی دی ل کورنی درملنې بیا تر عصري طبي علوم پورې دغه مزل څنګه راغلی دی په دې راپور کې په افغانستان کې د تیرې وی پیړۍ روغتیا هڅو ته کتنه سوي خلکو د ډاکټرانو او درملو د نشټوالي لامل